لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو سات خبرونه کې تاندې څانګې او د ښځو لیدلوری پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تلو نیوز خصوصي ټلویزیون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دا خبر خپور کړ. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز لامل یې هم همدا مسله بللې ده. بنټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجارک په دې اړه راپورونه نه رد او نه تایید کړل، خو ویل چې ښاغلی بنټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لوبولی او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې دا ورښتونه به نن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمیر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه راوتلي او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي دي. د هیواد 15 ولایتونه غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او زابل په روانه اونۍ کې د درنو سیلابونو شاهدان و چې له کبله یې په غزنی ولایت کې 3 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې له پیل وروسته منځني ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته له رسېدو پرته پای ته ورسو. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطیني حماس ډلې چې امریکا او اروپایي تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې. انتوني بلینکن پرون خبرداری ورکړ چې وخت خورا مهم دی. ښاغلي بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړتوب کوي له غونډو وروسته وویل اسرائیلو د اوربان په مسله کې د اختلافونو د حل وړاندیز منلی دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماسي هم ومني او دواړه لوري د تطبیق پر څرنګوالي کار وکړي. ښاغلي بلینکن له قطر څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشي کېدو موافقه وشي او دا کار باید همدا اوس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرحې په اړه ډېر لږ جزئیات خپره شوي دي، خو بلینکن وویل د غزې له تړانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه یې په ډاګه شوي دي. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو د ایران په مرکز کې اوښتی چې په نتیجه کې 28 کسان مړه شوي او 30 تنه نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تیره شپه ناوخته په یزد ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څیړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یزد د بیړنیو چارو د ادارې مشر دولتي ټلویزیون ته وویل چې په پیښه کې 11 ښځې او 11 نارینه مړه شوي او د 8 تنو ټپیانو حالت نازک دی. د خبر له مخې د پیښې قربانیان هغه شیعه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. یوه ورځ وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویان آی خان حاجی زاده دا خبر پرون اعلان کړ. بریکس د یوې لسیزې په اوږدو کې یوازې 15 غړي درلودل چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا و. خو دا ټولنه اوس په پراخېدو ده او په تیره جنوري میاشت کې ایران، مصر، ایتیوپیا او متحده عربي امارات هم پکې غړي شول. سعودي عربستان هم ویلي دي چې په بریکس کې د غړیتوب په اړه غور کوي. آذربایجان لومړی په 13 جولای میاشت کې په بریکس کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده چې چین یې هرکلی وکړ. او د منځنۍ آسیا د فوټبال د 19 کلنو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډل نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د سیالۍ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیلېږي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو ټیم قرغیزستان ته 2-0 ماته ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 19 پیل شوي او د همدې میاشتې تر 23 پورې دوام کوي.
د ځوانانو خبرونه
درندوستانو سلامونه میومنی. دوشکلن دوشکلن ځوانم زمات خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اورېدې چې ویلې یو شمیر کورنۍ له خپلو ځوانانو څخه د کور د ټولو چارو د سمبالولو تمه لري. دا ځوان په دې توانېدلې چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو یو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمه کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي، بل څوک مو وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من افتونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ را پدې خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حاکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لري کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل، هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان د تاړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس ځازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2018 کال کې کله چې جمهوري نظام وپرځېده، نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې. او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخوا اخیستله، کاری کوو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې ترڅو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه چې هغه د کورنۍ اړتیاوې پې پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل همدا بې سوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې او هلکان له زده کړو لرې دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، بند دي. دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې هر ځوان در کول شم چې په هر ځوان کې کورنۍ دی مسولیتونه دي نو هغه مثلا ارتو کوغړی چې خپل بل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسولیت چې دی هغه ادا کو په سر بیره په دغه باندې زغورم چې وایم چې حداقل تاسو خو روشن فکر خلک یې مات تسلیمې کوي هیڅ وخت تل به دغه ستوري شپې نه وي دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک دې موږ وطن ته رڼایي نه راوړي ښځې خو اوس هسې نم پوهنتون نشته مکتب نشته او په کورو باندې کېنول شوي کوم زحمت چې نرینه وی استل او مثلا هغه به دکترا وکړلې ماسترۍ بخیستلې خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښې وریا کوم چې د وقت بلارالله هغه دندې ته به دی ورکول کېدل یعنې په هغه خپل وخت کې به وظیفه اجرا کولی شوای خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترۍ ولري او دکترا ولري هغه بیکاره دی ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک یې څه ویلي وي که یې نه ویلي که یې زه وي که یې نه ویلي ده په هغو ځایو باندې که نولی دي چې لیاقت یې نه دي نو ځکه اوس ټول د درس نه زړه تورې شوي دي وایي چې موږ هم چې دی هېڅ وخت حق حقدار ته نه دی سپارل شوی نو د هغو نه ښه دی چې یو تجارت یو بل څه شته مخه کوچي یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو پیړۍ پیړۍ به د دو زیان وي دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی د دغو ټولو یعنې هغه سرمنچه چې وخت دغه بې تعلیم دی بې سوادي ده چې په هغو وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وی او د اول نه د دو د درسي تهداف جوړ وی نو هېڅ وخت به نن داسې نه کېدل چې موږ په ملک کې یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي ټول به سواداره او هېچا به نشوای کولی چې په چا باندې زده کا یا هېچا به نشوای کولی چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي لکه په نورو شي نشي کولی په افغانستان یې ځکه کولی شي چې نسل نسل هم بې سواده پاتې شوی همدغه شی ته پاتې شوي دي او په همدغه مفکوره دي هغه خلک نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغه نه بېرته همدغه شی پاتې کېږي
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان څخه توکي لاغې ورسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په تړ روان دي ډېر خلک د دې فرضای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي هغه د خپل کورنۍ لپاره د حلال روزي د ګټلو په خاطر باندې ځینیان بهرنوي هیوادونو ته لاړل او ځینیم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې تلته شپې ورځې سبا کوي چې ډېر کسان هلته کار کوي تر څو پر خپل کورنۍ لپاره د کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پونتونو هغه چې په خوا به 15000 محصلین درلودل یا به 3000 محصلین درلودل یا به 2000 محصلین درلودل اوس هغه محصلین یوازې 1500 1400 او 300 تر اټر سوي دي ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پر لوړې زده کړې وکړي دا وایي مستون زمداد چې دوی داخله وایي چې د دې پرځ چې زده کړ کوم نو ولي خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ نه دا کوم یعنی کزه درتون داسې کسان می هم دغه لخلی می اوریدل یو زینو هم پر ټولنیز رسنوی پوسټونه کړی چې مخکې زده کړې کولې د پونتون لا یا د پونتونی اوس پرې شي او هغه ویلې چې کچيري ماته یو څو کارا کې او ان کده د شاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر مچ تر سره کړم ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړم دا ستونزې ستا په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو درې کلون راځي د غستونزې د سیوی او خلک اړ دي چې تر څو پرې د لوړ زده کړو پر ځای باندې کار وکړي
بله ولاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم که دې ته راسو افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل ځوانان با استعداد تکړه همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم زه ښاروالۍ سره کار کوم د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده
که زه درته وایم چې دا یو ډېر دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري یو کس چې لیسانس یا یو قسم چې دکترا ولري او هغه کار ونه لري نو دا ډېر ستونزمنه ده نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي واقعا هم دا ډېره دردونکې ده یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې کار به یې درلود ځینو به ان په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به یې تعلیم لپاره کول او هغه ته ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو کابل هرات بلخ جلال آباد کې ماستری وست یا کندهار کې ماستری وست یا ډاکټرا وست خو ولې زده کړه وکړي اوس هغه ځوانان یا دغه کورنۍ چې دی هغه اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ دغه د ساتلو خوندي کولو او یا دغه لپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانان سره خبرې کړي هغه اندېښنه هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغه تیر کلونو کې دا کار نه وکړي. دا ستونزمنه ده واقعا او دا یو لوی ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرې نږدي، تاسو راته وایئ چې داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی دې هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی دې دا دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1000 څخه نیولې تر 9000 یا 11000 افغانۍ پر معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي د لویو کورونو، نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولای.
دا وضعیت کم دسي دوام وکړي، خپل ځوانانو ته کورنۍ ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي، په تاوان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتی رو درې کلون رئیس تاسو وګورئ افغانستان 40 کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخ کې په دغه سی چې د اوس روان دي. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورن کړی یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېرې هوادونه سمبالیږي لاغه سره دوی آشنا نسی، زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده. لکه څنګه چې تاسو ولله په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېرې کورسونه نه وای، ډېرې خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل، ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول، نو هم دغه ستونزې دي. کچېری افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لانورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لانورم لوړه شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو د لپاره خو بېخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي؟ دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي، څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي؟
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هماغه څخه لرې کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري، ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم او هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه ش کوي په دغسې حالات کې که تاسو هره ورځ مرکه ونه کوي او هره ورځ خپله خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د ستاسو شوق له دې سره چې میاشتې میاشتې وروسته بیا خبریالي پیل کړئ، ځکه چې ستاسو زړه لرې کېږي، تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول یې که په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې 4 کاله یا که ماستري سره وکړي 6 کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی شي په ځوان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي؟ دلته به څه ولرئ تاسو ورته؟
ځوانان لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره شي او په دې برخه کې باید خپله کورنۍ هم لاس په کار شي،
خو یو خبر داده چې هغه سي کورونه چې مخمول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پر باید کار وکړي خو هغه نه سي کوله ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره، که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاحتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي، او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپل دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي، نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه سو. نو بیا هم هغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی دپاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي، او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکترا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته یې وروزي. دا به تر ټولو پوری یو شکار وي. زه پوهیږم او موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي شاید هغه یې ونسي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل سي، دا به شکار وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډېره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولی چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتنه له دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری د خپل کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بیکاره په کور کې ناستې، تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاتې سي، ټول خلک ورسره په یووالي کیوسی، هر څوک دا وایي چې د خپل دولت دی باید ځوانان ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپل ادارو کې بوګوماري وخت ورکی، معاش ورته ورکی. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټي.
او کله چې ونسی بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو وینو بې سواده دي، اکثریت با سواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم هغه هیواد، اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر هغه مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خوره سره ولاړ سمخ. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده زه چې د هیواد قانون بېعزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بې ره اړي یا بېلته وژني. نو تاسو دا د ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړل په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنې تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بېرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د شې شودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم اول هڅه کولای سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ماته ضرورت لري ماته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ماته دنده نه پیدا کېږي د هیواد څخه وزم دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي هلته ژوند کوي، نه ایراني تاوان ته رسولی دي، نه یې وژلی دي، نه یې اختار ورکړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي، د دوی غونې جامه اغوندي، د دوی غونې ورشته جوړوي، د دوی غونې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغه یې پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه دې څلوېښت کاله کېږي د دې خوا څخه اوس دوستانو قریبان بهوي. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړی، دوی د خوارۍ دپاره تللی جنګ کړی، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هېواد ته غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې رایلګي راوایستی خپل هېواد، درې کاله وخت یې بې ځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هماغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو دا اوس ځوانان حق ولایت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدل چې غواړي په راتلونکي کې څه جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ ته دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسېږي، موږ نشو کولای چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپل د کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه، خپلو ځوانانو ته څه رقم رهنمایي وکړي چې ترڅو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کېږي، او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی، دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس دی، باید داسې وکړي. زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ته ډېر ترجیح ورکوم. حرکات ډېر مهم دی، د انسان د فاره مبارزه ډېره مهمه ده، همت ډېر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح داري کې چې خون ګرمي وایي، له هغه نه کار اخلي، زر بیا وسیلی سي، زر یو پریک
کوي. ولی ځوان باید داسې بې همت واوسي؟ ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګري، ځیرک، دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي؟ ولی هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکات ولري. خدای وایي ته حرکات کوه، زه برکت کوم در باندې. حرکات با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی، یو څه خپل کورنۍ ته وکړي، ځکه اوسې وخت د اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت ته غاړه لرم، دوه کلن درې کلن ځوان یم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکوي تمه دې کوم او کولای سم. او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري چې خپل کورنۍ سمه تمه نسي درلودلی، د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد څخه تمه ولري. هغوی به څه ډول وکولای شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې زه تاسو ته کار کولای سم. خود به بېکاري، خود به بې همتي، خود به بل هیواد ته اوړي وال ته بم درې مورز بر خپل هیواد ته راوړي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ. فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسی او د کار برخه کې څومره فعال اوسی؟
زما ځوانان ته پیغام دادی چې وای د ځان لپاره خوشې نور ته هم خوش کړه، زده کړه د پیسو ګټل لپاره م کوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام می دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره م کوي، صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې خالق تعالی او فیجنی رسول الله او فیجنی او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسي تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګ خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
هيلا
د خزو دید لوری
سلامونه ستړي مشي، زه فریده سیالم، تاسو ته د هیلی خبرونه ته خراغ لاستوایم. د هیلی په خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي. دن را سره په خبرونه کې یو لږ غنجونو چې لزده کړو محروم ده میلمانه ده. حسنه جانې، تا ته په خبرونه کې خراغ لاستوایم، خبرونه ته ستړي مشي، په خیره. تم ټولګي کې ویشه طالبان راغلل؟
زه په لولسم ټولګي کوم.
هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته، ښوونځي ته تللې وې، ځکه فکر کوم چې کاري ورځ وه.
او زه نه پوهېږم چې د هفتې کومه ورځ وه، خو تللې وم مکتب کې وم، چې د ورځې لس بجې وې چې د ما پلار په ار کې و، هلته یې وظیفه درلوده، د هغو ځای نه راغلی و کور ته، او زه په مکتب کې وم. په یوه بجه به رخصتېدلم چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې ده، د پلار مې په کور کې دی، مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی، یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی. زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده، وایي هغه دې طالبان راغلي دي. وایي زه داسې دقیق خبر نه وم، داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي.
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دې لس بجو کې چې تاسو کله درس وایلی؟
داسې لږ اوازه غوندې وه، داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي. خو داسې چا جدي نه ګڼله، هغه وه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي.
بیا هغې ورځ نه وروسته په سبا باندې جمعه وه، شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې؟
شنبې نه، بادغه نه بیا لاړو نه. سبا ته مې امتحان و، د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه، د اجازه را نه کړه. د کور نه پلار مې ویلې چې ما ځه چې د فزیک مې درلوده،
ونځي کې تم نمبر وی
په خوندي کې خطا و د خبري د رقابت ده، د سم دریم نمبر زه ومه. بیا د ما هغه مننه چې خوښیدل تاریخ او جغرافي اول ډېر مخ خوښیدل، مجموعه ټول مضمونونه مخ خوښیدل، خو ډېر علاقه مندي مې چې و ام دغه مضمونونه او ډېر په اسانه مې زده کول. استادانه هم د سره باندې ګران وینم، په کومه ډېر ښه سم مضمون دا مې ډېر خوښیدل.
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغم دوستان خپلوان چې کله څه خوندي کې بیا کنه کچپنا واغوندي یا خبرې ډېرې کې ورته وایته، د سخکار لکه خبریا لشي، کس پینې چپنا واغوندي، کور کې ډاکټر سوګي، ویته داسې ښکار شي ډاکټر شي اس یغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي آینده کې به ځان څه جوړی
مان لهوال لا ډېر خوښېدل د تقریبا د مکتب پنځم صف کې هم کان څلورم صف کې هم ما بار وخت خپلې مور ته ویلې دغه تلویزیون کې به مې چې لیدلی د خبرنګارانو به مې ویلي چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورتۍ به مې اغوستې وي منظم ټیکی زه به یوه خبرنګاره وم نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وه بخي تصرف کې وم چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصري به ټول شان به دا ما کول ډېره مې خوښ
او ښوونځي کې یو بل کار نجونې کوي زنه پیګم چې تاسو به کړی وي کنه دغه تفریح کې تفریح خو نه وي خو لکه بعضی درسي ساتونکو کې پټ پټ ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل زما په یاد دی موږ به مچورا او چې ډوډۍ وړل کور نه نو پیګم چې تاسو انده کوم کار کول کنه
خو مفتي داسې کنه دا صنف لایقان تر او نمره پورې دا عادت نه و په نجونې کې فقط دوی کې و چې خپل درس وایي کنه را یوه مخته شو مثلا یوه دقیقه کې استاد یو پنځه لس دقیقه چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله موږ به د دې مضمون ته امادګي نیوله چې ودرې اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله بیا زه ته ما وایي چې ودرېږه د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه چې یعنې داسې ورځ خو نو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم ته یې موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به تشریح کوه څه به یېرو یانم خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي خو ډېر په کوشه باندې بیا زه ما داسې استاد به چې لږ ناوخته کړه ما به هماغه مادګي د درس ونیوله یا بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا پنځه لس دقیقې شل دقیقې وه موږ به تفریح درلوده بیا به په تفریح وخت کې بیا موږ ټول انجینې یو ځای شو قصې کاو شان به وخړل او شاته صف چې نور بیا باز انجینې وي تمبلان یې غوډي ورکې هم د ساتي وخت کې وي
خوندي کې د چا بیرونه راوختل تفریح کې ځکه عموما انجینې خو بولانی وي راوختل پکوړې وي چپس او تاسو تر راوختل تفریح کې چې دی یادېږي غینه
اوهو د مونږ مکتب ته نږدې یادونه کانتین وه هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول د واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېر هغه شوې یم تنګ شوې یم نو همیشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت بشه چې به مخکې له تفریح وخت نه کنه لږ وخت به پرې وته چې راغوښته دي خو موږ ټول ټایم پنځه لس یا شل دقیقې وه چې مخکې د دودونه چې ولیده چې شل دقیقې پاتې دي تفریح ته او همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته تیار چپس را وړي یا همدا برګر را وړي پټولې دای او خره کله دمره لوکس مکتب هم نه و چې داسې ډېر منظم چوکیانه یا ډېر منظم تخته یعنی چمدان مکتب هم نه و لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه ډېر غریبانه مکتب هم مګم ډېر خوږی خوږی خاطرې ډېر خوږه خوږه خلک ول یعنی ډېر ښه ښه لحظې مې کېږي
د نقل په اړه توایا عموما د څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګښنه وي چاته نقل نه ورکي چا د نقل ورکولو کنه
همیشه انجونو د دوه پاړه د مونږ ډیر شکایت درلوده او زیاتره په دې هغه کې نه خوښیدم دا عادت مې نه خوښیدا ته چې کله چې امتحان شي ته مغرور کېږي په اصل کې استاد به ویلي پلو فایل له څنګه چې کناستې و تاسو نور ورسره کارجان شي او داسې ویل لکه خفه چې نقل باید ور نه کړی خو ما ته درد راتله کنه زه به ټوله شپه ناستم درس به مې ویلي زحمت به مې استاد مور خبره مې په ځان اخیستې د پلار به مې اخیستې کار به مې مثلا نه کوه ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم سبا ته به چې زه لاړم هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه یا به یو کار کړی وه یا به بل کار کړی یا به محفل ته تللې وه خپل سات به تېر کړی وه داسې چې ما سوالونه ورته حل کړي وای نو د ما د دې بیا فرق ونه شه د لایق تنبل خو بیا فرق نه کي خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه بازی باز خو بیا مې ورکوه سنفری بیا څه خو نه کېده مګم تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته
او سماجانې دا ډېر وخت نجونې چې دي دوی سنفونه کې لکه ګروپونه جوړوي یو دوه درې نجونې سره ملګري وي یا ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کوي خو بیا یو خو امتحان کې او بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړو یعنی دو درې نجونې به سره یو ځای وي داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی وه ځان ته یا د چا ګروپ کې وي
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي مخصوص زموږ په صنف کې په دا مکتب کې من دا خبرې بیخي ډېرې وي اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې م چې وه همداسې سوالونه ډیر سخت ول لسن صنف امتحان او فکر کوم بخ ډیر سخت امتحان او د ریاضی چې د لسن صنف ډیر سخت ده به ما ویل چې خسیده درس خو ویلای خو بیا هم د سترس مترلوده چې کوم سوالونه حل کوم دا به له درجه نه ولا زده منجونه توری چه ارسه بدا اول نمره دوان نمره دریم نمره ده سلو نمره و هم نمره ده سین چوی ده غم طول پیوه قطر که نسته زکا ای گروپ راست نمره کنه بیا لسنگم بی گروپ و بیا با ای گروپ و بی چه راتلا بیا پا هم دو خطرم یو گروپ که دولو چه استاد که سوالو نمره که ده طول با یو رقم وی که چه مشکل وی یو ده بلا با سرحال کو بیا او ده گروپ پکونه مم کړی دی او بل به داسې کې دا چې مثلا په غون مکتب کې رقابت شو بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه دي لسم صنف ولتنه دي لسم صنف د ټول مکتب کې پنځه صنفه ول دي او لسم صنف مثلا څلور دانه ول دي ټولې اول نمره دوه نمره درې نمره به راټولې کړلې به په ټول په ګروپو باندې وویشلې بیا به امتحان ته وخت به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شو اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومه ته لا ته حسې ګروپو
او اوسمه جانې د یو لس کال چې خونځي ته تللې اتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده خو داسې ډېره خوږه خاطره چې له کله نه کور باندې ناستې دغه د نږدې دوه نیم درې کاله کېږي چې همیشه دې یادېږي او کله دې چې یاد شي هغه ځینې شیان چاته یا چې ډېر خواږه وي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي داسې کوم څه دې خوږه خاطره دې یاده ده
د
طالبان چراغ لل چې نن به خوانځي خلاصيږي سبا به خلاصيږي
اول کې څو کله مخکې
او کله چې هغه راغلل د یعنی د سیو ورځ دوه ورځې یو هفته دوه میاشتې یعنی چې تا اعلان هله درلودل چې طالبان به خوانځي خلاص کړي زه به بیرته لاړ شم عادي ژوند به وي
تاسو په کې کنه زه د مکتب سمې درس سمې علاقه کنه چې څومره تاسو ته وایم وایم تاسو به نه پیګم ما دار کړی په بشې کنه زه به تاسو وکړای شم کنه دومره ډېر مې خوښي کې چې تر دغه نه پورم دغه وسم زوایم کنه چې خدای خو مهربانه دی شاید داسې وخت راشي چې لکه یو په یو چې بام شم داسې یو په یو وای چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ماته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نن دي په کور کې د شیانو مې شوي د درسونه تاسو بېرته لاسونه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرم او توکل په خدای ان شاء الله چې شروع شي
د مکتب کالی څادر هغه بکس دی کتابونه دی دا دې چرته یې خېدی کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زما سره مخ مخدمان ورې ده په دې کې مې دغه ټول شان دانه دانه یو پنسل مې ماته روسه نه دی بې ځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنه کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده لوکمهینه ما چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې لوکمهینه پنسلک ورته اخیستی وو هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا ودرېږه چې زه چې پنسل ته ګورم ماته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړی ما صنف ساتلی وی د تصادف په هماغه آخره ورځ چې هغه کېدو رخصتي د ما صنف د ما په بکس باندې امضا کړې وه هغه امضا څو وارې مې مور ته چې راشي د بکس د شیرچایي رنګ دی خیرن شوی دی راوړ چې پرې مینځم د ماشین ته درته واچوم ما وینه مورې کې دا پرې مینځي دغه امضا خو پاکېږي هغه مې ماسې خیرن ایښی دی ما ودرېږه چې مثلا پاک نشي هماغه خیرې دي ما قبول دي د مکتب ګرد پروت هغه مې قبول دی خو مګم چې پاک نشي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې کنه دغه ډېر تکرار هم یو کتاب ووایي خسته کېږي ورنه کنه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه اماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحان را چې شي زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویلي آماده یم ورته. نو د پلان نامې د هغه کتابونه وغوښتل، د آماده کې د کانکور کتابونه مې وغوښتل، د بعضې نجونې شمارې چې راسره وي غوښتنې زنګونه وکړل. ما د کوم کتاب چې اضافه تاسې لرئ د آماده کې کانکور کنه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي، هغه وایم. او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی یم شریک کړی دی، په هغو کې باندې مصروفه یم، درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم. او بل انګلیسي کتاب مې دی خودآموز، په خپله هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زده کوم. بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي، اوس د روژې نه خدا کارونه دي، او خپله زه خیاطي هم کولی شم، کله کله کالي ګنډمه. بس ځان مې مصروف کړی.
خیاطي مو یاده کړه، د زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې، دوی خیاطۍ ته مخه کړې. په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي، دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده. څنګه خیاطي کول بیا اسانه ده، درس نه که سخته ده؟
نه، هیڅ شی خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویلو ته. خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطي، هېڅ. خو د ما مور چې ده خیاطه ده، بیا به همېشه ته چې مکتب ته تلم، بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل، مور به مې راته ویلی چې دا خیاطي لږ زده کوه ښه وي که نه، چې مثلا کوم وخت ضرورت کې به خپله به ځان ته کالي ګرځي. ما ویل نه مورې، زه به هېڅکله خیاطي زده نه کړم، ما نه خوښېږي. خو کله چې مکتبونه بند شول، داسې د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل، ما به ورته کتل، یا به مې چې کله مور مریضه وه، یا به یې اوږه خوږېده، لاس مې خوږېده، به ما ورته ویل چې راکه مور، زه درس زه درته ګنډم. کرا کرا همدغسې مې خیاطي زده کړې.
خیاطۍ کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي، دا کوم کسان چې نوې خیاطۍ زده کوي، دوی د درزونه ډېر کاږه واږه وي، یا څنګه چې تار به کې چې یو کله ګوته ور باندې سوری کړي وي، نه کړي وي، یا هغه نستوړی نه پوهېږم غاړې پورې نږدې ګنډلی وي، داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې.
تا ما ډېر داسې کارونه مې کړي دي. ما همداسې ماشین مې چتاوه، دغه د وړکې ګوتې لوښ مې همداسې ورسه ونیول شوه، وینې شوې ډېر، ګوته مې وینې شوه. بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی و، بېچارکې مور مې غونډ شکولی، له سره ګندلی دی. خو نو څوک چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه، بیا داسې اشتباهات ډېر کېږي.
د صنفیان نه دې خبر لري هغوی چېرته دي؟ هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده؟ که چا په کې واده کړی ده، څنګه ورسره اړیکه کې؟
هو، یو څو دانې راسره دي. بعضې واده وکړ، نامزادې وې، نامزادې شوې، بس همدغه نه متکه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول، کله چې طالبان دلته یي، دا ناممکنه خبره ده چې نجونې درسو ته پرېږدي. زیاتره نجونې نامزاده شوې، واده شوې، او زیاتره بیا همدغه خیاطي کورسونه دلته خلاص شوي دي، خیاطي کورسو ته ځي. بعضې همداسې بیا په کور کښې دي، نه پته خو نه شته.
اوس ماجانې د ښوونځي کښې چې څوک وي، یا نه پوهېږم کومې نجونې چې اوس په کورونو ناستې دي، د دې درد خو څوک نه شي درکولی، خو په ټوله کې ته چې په کور کښې یو خاطراتو کتابچه متعلمین لري، عموماً کېدای شي تاسې هم ولرئ، ښوونځي کښې دې پکې څه لیکل، اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي؟
زه عین د مکتب په پنځم صنف کښې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده، ډېره مې خوښېږي دا خاطراتو کتابچه. بیا د هر لحظه چې د ما ته د خوشحالۍ وي، خوشایند وي که نه، ښه صحنه وي، زه فقط هغه کښې رسوم، نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یاداشت کوم که نه. بعض خلک د هره لحظه یاداشت کوي، که ترخه وي که خوږه لحظه وي، زه فقط هغه خوږې لحظې مې د استادانو مې عین د مکتب پنځم صنف استادانو مې و، د پښتو استاده مې وه، ډېر راباندې ګرانه وه، د هغو هغه تر اوسه راسره دی، خط راسره چې راته کوي، راته نشته کړی دی. او همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم، یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې، بس ټول شیان مې لیکلي.
اوس یې چلولې، څومره ورته خوشحاله کېږي، څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخته؟
ډېر ډېر بې حده. ما وې کاشکې دغه خاطراتو کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه، چې هره پاڼه دې اړولی که نه، ته په خپله هماغه ځای ته ورتللی، داسې رقم د ځان سره فکر کوم څه ده، لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وای چې دغه را ورقه یې ما اړولی، د خپله د ننه ورتللی هماغه صحنه کښې وای هماغه لحظه. خو بس بیا هم زه چې هر هغه وایم، خط لوشته یې وایم، ښه ډېر ورته خاندم، ډېر په کرارۍ باندې، خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم، بیا دومره ډېر ورته خاندم. بس دومره دومره جالب شیان دي کښې زه هم ښه ما چې شته خبره کښې کړی دی، یعنې چې شته مې ویلي دي کښې ډېر، یعنې ښې ښې هغه کښې.
له دې نه علاوه دغه دوه کالو کښې چې په کور کښې کورنۍ کښې حتمن خویندې به مې، ورونه به مې، مور او پلار به مې، لکه څنګه چې تا مخکې وویلې، زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي، یا خپل نجونې داسې شوي دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوي دي. تا څنګه ځان ساتلی ده؟
او د موږ زیاتره سمفیان همداسې چې بعض بعض شغه کېدلی یم، که نه لکه مکتب په دوره کښې بېخي بل رقم وي، که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلي یا بېخي مې بد را تلل. اوس ولې خو مجبور یې، نو څنګه وکړو؟ بېدل د مېړه نه بل کار نه دی پاتې، باید واده وکړو. خو مکم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی، که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي، که نه موږ ته پوچ د دې چې مکتبونه بند شوي، درسونه بند دي، که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایه، خدای مهربانه دی واز به شي، مور مې همدغسې دومره ښه ده. خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم، نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی، ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په څه کښې نه یم، باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم.
دا د خویندو بنډار، ځکه چې زما چې څومره په یاد دي، هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي، چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي، بیا هغه یو د خپل همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه، بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي. دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي. ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني؟
یو تمه بېخي ډېر خوږ وي دا لحظې. موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې کنه چېرې نه ځوم، که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټولو چې سره یو ځای شو چې غږېږو، دومره خوندور مجلس وي، یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته راشي، همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي. همداسې د مکتب کښې چې وکړم چې رابغلارې وي، درې وي صنفه قصه کړه، یا به د استادانو قصه کړه، یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل، خو ښې لحظې وې. نو
اوس هیله مند یې چې ښوونځي به طالبان پرانیزي، بېرته به پخوانی ژوند وي، مکتب به وي؟
داسې اوازې خو هم اورېدلې دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي، نو وبګورو چې کنې دا نور کله خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي، به خو نه پوهېږم، دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله. خو بس هیله مند یو ورته چې خلاص شي انشاءالله.
داسې څه پلان د ذهن کښې شته که چېرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي، همداسې بند پاتې شي، څه به کوې؟ څه باندې دې فکر کړی؟
خو خدای خدای اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي، او که بیا بند شول نو بل چی خو نه شته، خو مجبوره مې بیا به همداسې په کور کښې ناست یم، همدغه د کور کار به وي، همدغه د کور درس به وي، همدا خیاطي به مې وي، بل شی خو به نه وي.
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي، ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي، هغوی ته څه وایي؟ ځکه زیاتره یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي، په دې نه چې په کور ناستې دي، هغوی ته څه پیغام لري؟
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ. نه خو په ژوند کښې طبعا د خدای امتحانونه دي، که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي چې موږ نه امتحان واخلي، نو په ژوند کښې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي، لکه په کور کښې حوصله ولري، تحمل ولرئ، نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ. بعضې خلکو نه خوښېږي، که نه وایي چې حوصله نه لرم مثلا د دې کار د هغو کار حوصله نه لرم، یو ورځ فقط امتحان لپاره، د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړي، بیا وګورئ ډېر ښه وي، سړی مغز ډېر ارامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کړه، که د کور کار وي، که اشپزي وي، که خیاطي وي، که درس وي، که هر څه وي، یو ورځ هغه پخوالي هغه ته لاړ شئ، سر ووښې کتابچو ته هم کتابو ته هم، وګورئ ډېر خوندور لاسی به وي، درته اصلا به په تنګ نه شئ، نو ځان خستهتوب ته مه ورکوئ او زر مه تسلیمېږئ. دا چې مثلا فامیل کښې یو نفر درته ووایي چې درس نور شیان خو زدي بند شول، بس یې واده وکړه، داسې ده واسې ده، نه اصلا د چا په خبره باندې زر باور مه کوئ. هو که چېرې شرایط مساعد ول واده م کول، هغه هم خپل کار دی، خو مګم داسې وایمه چې له هر نګاه نه ورته یو ورې وګورئ چې فامیل هر څه ښه وي، که واده م وکړئ که مشکل نه شته، خو مګم دومره زر مه تسلیمېږئ زما په نظر.
ډېره مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ.
سلامونه او نیکې هیلې، خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې. زه څانګه یم د حسنا ګلې غټه خور. حسنا ځکه کور کښې هم درس وایي، ځان یې بېکاره کړی نه دی، نو په چلند کښې کوم غټ توپیر نه دی راغلی، خو بیا هم انسان دی، دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي. د حسنا ګلې حوصله ډېره کمه شوې ده، زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه. حسنا ښوونځي کښې همیشه ارامه، یوه عاجزه بې خبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه. نه داسې ورځ ورځ نه دراغلې ځکه حسنا په خپل کتابونو استادانو ملګرو خوانځي ټولګي او ټولو سره ډیر امینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت غیر حاضری نه کوله غواړي چې حسنا خپل هیلو ته ورسیږي او یو نړیواله ژورنالیست شي ان شاء الله
تاسی فیسبوک کاروئ
د آزادی رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio